السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو دی وینا تر دوه بجو د خبرونه کې ز منور شاستاسو کوربایم په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې به د مشال ریډیو وی مجله واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیبا مهری وړاندې کوي
په کندهار کې د بمی چودنې په ترڅ کې د متحده عرب اماراتو 15 ډیپلوماټان وژل شوي او سفیر زخمي دي. په پیښور اسلام آباد کې مدني فعالانو مظاهره کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هیواد تر پخوا اوس پیاوړی دی. د متحده عرب اماراتو حکومت وایي د دوی 15 ډیپلوماټان پرون په کندهار کې په بمی چودنه کې وژل شوي دي. د متحده عرب اماراتو حکومت نن یو اعلامیه خپره کړې چې په کې راغلي د دوی 15 ډیپلوماټان چې په افغانستان کې د بشري تعلیمي او پرمختیایي مرستو وظیفې پر مخ وړلې د کندهار په برید کې وژل شوي دي. بل پلو افغان چارواکي وایي د کندهار والی همایون عزیزي او په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابي پرون په چودنه کې زخمیان شول. د کندهار د والی ویان محمد سمیم خپلواک مشال لړیو ته ویل چې چودنه د ولایت په میلمستون کې وشوه او چاودیدونکي مواد غالباً په چوکیو کې ځای پر ځای شوي. نوموړی وایي په دې برید کې د کندهار مرستیال والی عبدالعلي شمسي هم وژل شوی.
په ډیر تعصب او ژور خپګان سره د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د ژورو زخمونو له امله نن سهار ساه ورکړې او په شهادت رسېدلې دي.
د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق بیگا د دې پیښې د قربانیانو په اړه مشال لړیو ته ویل چې یو لستنې په ترڅ کې وژل شوی او 12 نور ژوبل دي. د متحده عرب اماراتو بچا شیخ خلیفه بن زیاد ال نهیان د درې ورځو ماتم اعلان کړي او ویلي دي چې د دوی د هیواد بیرغ به نیمز وړنوي. د کندهار د برید مسولیت چا قبول کړي نه دي. طالبانو د برید تر شا لاس لرلو نه انکار کړی دی. ځینې چارواکي وایي کېدای شي دا برید به د خپل منځي دښمنۍ په ترڅ کې ترسره شوی وي. د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو سفیر او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزیر د کندهار خر په عینو مینه کې د بي سرپرست ماشومان لپاره د یو خوندزي د پرانستلو مراسمو ته ورغلی چې د متحده عرب اماراتو په مرسته جوړ شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې خبرګي چودنې په شدت وغندلې. ښاغلی غنی لارګه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان په بې شرمۍ د ملکی وګړو د وژلو مسولیت مني او فخر ورباندې کوي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویل شوی چې داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې پامان نه پاتې کیږي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت په وینا په کابل کې په پرونیو حملو کې لږ تر لږه 8 تنه ملکی خلک او پوځي مامورین وژل شوي او 2 تنه زخمیان دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سکرټر افتخار حسین وایي پاکستان د خپلو نږدې ګاونډیو هیوادونو افغانستان، ایران او هند سره د خپلو اړیکو د ښه کولو پر ځای د چین او روسیې سره د نوې صفبندۍ په لور روان شوی دی. نوموړي دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ په باچا خان مرکز پېښور کې د مدني او سیاسي پوهانو په ګډون جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې.
روس او چین او پاکستان کینی او هغه وی چې د افغانستان د امن لپاره طالبانو سره روغه کو اچ چا لامن غواړي پکې کینیم نه. که تاسو د پاکستان مستقبل محفوظ کول غواړي نو دا لازم ده چې تاسو به ګاونډیانو سره ښه تعلق ساتي او په خصوصي توګه چونکې نن ورځ د هندوستان ډیره ښه ده خو افغانستان پکې لازم ده.
بل پلو د پاکستان حکومت ظاهرا تل ویلي چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. په پیښور کې مدني فعالانو پرون د یو لاریون پر مهال پر حکومت او استخباراتي ادارو غږ وکړ چې د مدني فعالانو بلاګ لیکونکو له ترې تم کولو څخه دې لاس واخلي. دوی په ځانګړي ډول د مدني فعال او شاعر سلمان حیدر د خوشي کولو غوښتنه کوله. مدني فعال سنای اجاز د لاریون پر مهال مشال لډیو ته وویل چې په تیرو 2 اونیو کې د پاکستان د بیلابیلو برخو نه 9 تنه مدني فعالان او بلاګ لیکونکي پورته کړل شوی دي.
پکار دادا چې دا مترکی رائټر سلمان حیدر او د سونه چې ملګری په تیر 2 هفتو کې رکشه ویلیا پټکړی شوی ویلیا ابډکټ کړی یا غوا کړی شوی دی اگر حکومت یا ریاست چې کم دی هغه دی بازیاب کی دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې خپل هر وګړی ته سکیورټی پرووایډ کی.
بل پلو پرون په اسلام آباد کې هم سیاسي او مدني فعالانو په ورته لاریون کې پر حکومت غږ وکړ چې د بیان د ازادۍ د مخ د ډبولو حسد نه کوي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون سینټ ته د وینا پر مهال وویل چې د استخباراتي ادارو سره په تماس کې دی او ډیر ضربه د ورک شوي مدني فعال سلمان حیدر د رقم معلوم شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په شیکاګو کې د خپل ولسمشرۍ د دوهمې دورې د پای یا د خدای پامانۍ وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې وویل هغه د امریکا د ولس سره په داسې حال کې مخخه کوي چې ملت تر پخوا ډېر پیاوړی دی، خو امریکایانو ته به په کار وي چې پر اختلافاتو د قابو موندلو لپاره کار وکړي. د زیاته کړه د وی نن امریکا تقریبا له هر پلوه غوره او له هغه وخت نه ډیره مضبوطه ده چې مونږ کار پیل کړو. نن مونږ تر ټولو بډایه، زیات ځواکمن او زیات محترم ملت په توګه یادیږو. اوباما د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي خطرناک او ګڼله او زیاته کړه چې امریکا وخت له سره د پناه راوړونکو ملت پاتې شوی دی. د ویل د امریکا د مسلمانانو خلاف د تبعیض غندنه کوي، څوک چې همدومره د امریکا وفادار دي لکه نور امریکایان چې دي. اوباما د ایران سره د خپل جوهري تړون او کیوبا سره د اړیکو د ښه کېدو ستاینه وکړه او د امریکا د اقتصاد را ژوندۍ کول یې د خپلو سترو لاسته راوړنو څخه یاد کړ. د ولسمشر باراک اوباما د کار موده د جنوري په 6 نیټه پای ته رسیږي او په همدې ورځ باندې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په حیث سوګند پورته کړي. په چین کې د رسنیو سرچینې وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سینکیانګ د گورنر ویلي چې دوی د ترهګرۍ د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو د قابو کولو په موخه پر خپله پوله څارنه زیاته کړې ده. د چین رسمي چاینا ډیلی ورځپاڼې پرون د سینکیانګ د والي له خولې لیکلي چې په تیر یو کال کې اخیستل شوي اضافي امنیتي ګامونه به نور هم پیاوړي کړل شي. چاینا ډیلی لیکي له دې اقدامه موخه دا ده چې د سینکیانګ صوبې څخه د مشکوکو ترهګرو نورو سیمو ته د تلو، په بهر کې د جنګېدو او رنګ له هیواد بهر د جنگي روزنې له ترلاسه کول وروسته کور ته راستنېدو مخنیوي وشي. او تر دې غړې زمون خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان د کرنسي وبیا او د سبانی موسم حال اورو.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپیه خرڅل کیږي او په 1.90 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپیه او په 1.44 روپیه یو پاونډ په 1.10 روپیه او په 1.10 روپیه 50 پیسې یو ریال په 28.85 روپیه خرڅل کیږي او په 28.80 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپیه 50 پیسې او په 1.10 روپیه 50 پیسې یو افغانۍ په 1.25 روپیه او په 1.35 روپیه او په 1 پاکستانی روپیه 302 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت یو او زیات نه زیات 40، بنو کې -2 او 18 او په کوټه کې -5 او 11 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او موسم حال واوریده. په روانه غړی کې که را سره وي نو دغه ریپورتونه اوریدل شي. د افغانستان کندهار ولایت چارواکي وایي دغه ولایت په یو مېلمستون تر سره شوې برید تحقیقات شروع کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند ستر سیکرټر وایي پاکستان د خپلې اوږدې پولې د ګاونډیانو پر ځای روس او چین ته ورنږدې شوی دی.
که تاسو د پاکستان مستقبل محفوظ کول غواړئ نو دا لازم ده چې تاسو به ګاونډیانو سره ښه تعلق ساتئ.
په پېښور کې د مدني ټولنې غړو د لیکوال سلمان احمد د لا درک کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په شیکاګو کې د خپلې ولسمشرۍ د دویم دور د پای وینا کړې ده.
ISIL will try to kill innocent people, but they cannot defeat America.
دی وایي IS یا داعش ډله عام خلک او بیگونه خلک وجلی شي، خو امریکا ته شکست نشي ورکولی. د روانې ګړۍ په دویمه نیمایي کې درته د مشال ریډیوي مجله هم وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه مو چې څنګه واوریدل دغه په سر کې تاسو یو موضوع اوریدلې ده. د کندهار د برید هم په دغه موضوع باندې ریپورت تر وړاندې کوو. د کندهار ولایت چارواکي وای چې د دې ولایت په یو مېلمستون کې د تیرې شپې د 14 تحقیقات روان دي. په دې 14 کې د کندهار د مرستیال والی عبدالعلي شمسي، یو افغان سفارتکار یما قریشي او 15 بهرنو سفارتکارانو په ګډون یو لس کسان وژل شوي او د کندهار د والی او په افغانستان کې د متحده عرب اماراتو د سفیر په ګډون 12 تنه نور جوبل شو دي. محمد صادق رښتینی په د کندهار نور تفصیل راکوي.
د کندهار مطبوعاتي دفتر مسلسمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ادارې او کورنیو چارو وزارت لخوا یو پلاوی ته دنده سپارل شوې تر څو د کندهار په ولایت مقام کې د تیر شپې د چاودنې تحقیقات وکړي. د پیښې په اړه په لومړنیو معلوماتو کې راغلي چې دغه چاودنه د میلمستون په فرنیچر یا کوچونو کې د ځای پر ځای سوو چاودیدونکو موادو په نتیجه کې رامنځته شوې. په دغه پیښه کې د کندهار د مرستیال والي عبدالعلي شمسي، یو افغان ډیپلوماټ یما قریشي او د عربي متحده اماراتو د 50 ډیپلوماټانو په ګډون 12 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي، د عربي متحده اماراتو سفیر دغه راز هاشم کرزی او ملي سوداګر اجي محمد صدیق محمد د ټپیانو له ډلې څخه دي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول سمیح خپلواک وایي چې عبدالعلي شمسي لومړی په پیښه کې ټپي او وروسته نن د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه.
په ډیر تاسف او ژور خپګان سره د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د ژورو زخمونو له امله نن سهار ساه ورکړې ده او په شهادت رسیدلې دي.
په وژل شوو کسانو کې یوازې د کیکن د مرستیال والي، د عربي متحده اماراتو د 50 ډیپلوماټانو، د پخواني جمهور رئیس د نږدې خپل او په امریکا کې د افغان ډیپلوماټ یما قریشي جسدونه پیژندل شوي. د کندهار د بهرنیو چارو د رئیس شاه احمد سعید او د ولسي جرګې د استازي باز محمد جوزجاني د مرګ او ژوند په اړه تر اوسه رسمي معلومات نشته. د یادولو وړ ده چې دغه چاودنه دغه میلمستیا پر مهال رامنځته شوې چې د کندهار چارواکو د عربي متحده اماراتو د سفیر لپاره برابره کړې وه. د عربي متحده اماراتو سفیر د سیشن به فورز د یو خیریه لمړني شونځي د جوړولو د چارو د پیل لپاره کندهار ته راغلی وو. بلخوا وسلوالو طالبانو د یو خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې په دې پیښه کې لاس نه لري.
هلتا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې غبرګې چاودنې په سختۍ سره غندلې دي او پرون یې د ارګ نه خبره شوې به خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان ډېر په بې شرمۍ د عامو خلکو د وجلو ذمواري مني او په دې کار باندې فخر کوي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې د داسې جرم تر سره کوونکو لپاره به په افغانستان کې یو ځای هم د امن پاتې نشي. نور معلومات د فرشته جلال زی ریپورت کړو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندلې. شاغلی غنی له ارګ په خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوال طالبان په بشرمۍ د ملکی وګړو د وژلو مسولیت مني او فخر ور باندې کوي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر غنی په حواله ویلي شوی چې د داسې جنایت عاملان به د افغانستان په هیڅ برخه کې په امان کې نه پاتې کیږي. د افغانستان ولسمشر په دې حمله کې له وژل شویو او زخمیانو سره خواخوږي کړې او ویلي دي چې د زخمیانو په درملنه کې به هیڅ ډول امکانات ونه سپمول شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په وینا په کابل کې پرون مازدیګر د دارلمان پر سرک په دوو چاودنو کې لښته لږه 13 تنه ملکی خلک او پوځي مامورین وژل شوي او 2 تنه زخمیان شوي. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنو زیات قربانیان ملکی وګړي دي.
تحقیقات کې جریان لري د علت او انګیزه د دې حمله او د تلفاتو ارقام راټول به ان شاء الله وروسته خپل خاریانو سره به شریک کړم.
په ولسی جرګه کې د هرات خلکو استاذي غلام فاروق نظری اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د هرات بل وکیله رحیمه جامی هم په زخمیانو کې ده خو د هغې د وضعیت په اړه نور معلومات نه دی ورکړي. د کابل شهر د اومي امنیتي حوزې امیر احمد ولی صبوري پرون ازادي راډیو ته وویل چې لومړی حمله د ملي امنیت د 5م ریاست په دروازه کې او دوهمه د افغانستان امریکایي په هنتون ته نږدې شوې ده. د شاغلي صبوري په وینا حمله انتحاري وي او د موټرو په وسیله شوې دي. دا فینریوال سازمان په کابل کې پر ملکی خلکو پرونی حمله غندلی او په یو اعلامیه کې ویلي چې دا حمله د بیګونه خلکو ژوند ته د وسلوالو بے پروايي څرګندوي. په دې سازمان کې د آسیا د جنوب د چارو مشري چمپا پاټیل په کابل کې د 14 پاړه د بے پرې خپلواکو او هر اړخیزو څیړنو غوښتنه کړې ده. بیرمن پاټیل ویلي چې د 14 قربانیانو او د هغوی کورنیو ته د عدالت د تامین لپاره باید څیړنې وشي او عاملین یې مجازات شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل کې د پرونیو چاودنو لامل خواشینی څرګنده کړی ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نفیس زکریا پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی له دې عمله د افغانستان له حکومت او خلکو سره خواخوږي لري او د قربانیانو کورنیو ته صبر غواړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د عوامي نېشنل ګوند ستر سیکرټر میا افتخار حسین ویل دی پاکستان د خپل یوګدې پولې د گاونډیانو افغانستان او هند او ایران پر ځای روس او چین ته ورنږدې خوې دی. تیر مازیګر په باچا خان مرکز پیښور کې یوې دستوري ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې داسې صف بندي کیږي چې د پښتنو سیمې به په جنگونو کې ښکېل پاتې شي. نور تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام غوس راکوي.
مباحثه ته د وینا پر مهال میا افتخار حسین ویل پاکستان د خپل اوګدې پولی د گاونډیانو افغانستان هند او ایران سره د اړیکو خکولو په ځای د چین او روس سره د نوي سپندۍ په لور ور روان شوې دي.
روس او چین او پاکستان کینی او هغه وی چې د افغانستان د امن د پاره طالبانو سره روغه کو اچ چا لامن غواړي په کې کینیم نه نو په دې کې پاتې کیږي ایران افغانستان او هندستان. دیسا بندته چې تاسو ګورئ نو د دې بیا مرکز چې کوم نه زمونږه خاوره ده. که تاسو د پاکستان مستقبل محفوظ کول غواړئ نو دا لازم ده چې تاسو به ګاونډیانو سره ښه تعلق ساتئ.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې اوس مهال د چین پاکستان اقتصادي راهداري د لاري د پرمختګ او اقتصادي خوشحالي خبري اترې روانې دي، خو که د افغانستان سره اړیکې خنوي او افغانستان کې امن نه وي نو پښتنو سیمې به د وړاندې پرنګ په جنگونو کې انختی وي.
اوس چې د ترکه لارې کولاویږي نو زما د مرګ بیا تابعه کیږي. خلک وایي چې دلته سی پیک را لو دلته لارې کولاویږي. د دې ریجن داسې یو قسمت د خلکو لاس کې دی چې ګټي باغی کې یو تاوان به مونږ کوو. چې کته نن وې چې هندوستان سره حساب کتاب کوو تا ته خلک چې کم دی نو تمغې لګي، خو کته وې چې نه جنگ نه دی پکار ومن پکار دی وایي ګوره دای جنټان دي. کنه
په باچا خان مرکز پیښور کې دی غونډې ته یو شمیر پوهانو د تعلیمي نصاب او رسنیو د لارې د ګاونډي هیوادونو سره د جنگونو په ځای د امن د ماحول په راجوړولو خبرې اترې وکړې. دې لړکې د پیښور پوهنتون د جرنالیزم د سنگي استاد ډاکټر فیزولا جان وایي
زما په خیال د هند او پاکستان ترمنځ دا چې په خطه کې نور موجود سره تعلقات کول د پاره ډېر زیات ضروري ده چې موږ د نصاب نه دغه ټول شیزونه اوباسو چې د کوم د وجې نه نفرتونه د انسان په ذهن کې راولاړېږي.
د دې مباحثې ګډونوالو ته د 2018 زیږیز کال په اړه هغه کیلندر هم وړاندې کړی شو کوم کې چې د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي په ځای د امن د پرمختګ انځورونه وو، او دغه انځورونه د هند او پاکستان د سکولونو د ماشومانو او ځوانانو لخوا جوړ کړی شوي وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنې غړو پرون مازیګر په پیښور کې د اسلام آباد د یوې غیر سرکاري یونیورسيټي د پروفیسر سلمان حیدر او نورو ځینو لیکوالانو د درک کېدلو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دغه مظاهره کې ګډونوالو غوښتنه کوله چې ریاست دې د خلکو د ځان او مال تحفظ یقیني کړي. نور تفصیل د پیښور نظم خبريال زلان یوسف زهرا کوي.
سلمان حیدر کو
بازیاب کرو،
تمام انسانی حقوق پر کام کرنے والوں کو
بازیاب کرو.
دا په پیښور کې د مدني فعالانو احتجاجي مظاهره ده. مظاهره چانو د مدني فعال او شاعر پروفیسر سلمان حیدر د بیدرکه کېدو پر ضد نارې وهلې. سلمان حیدر د تیرې جمعې لشپې له اسلام آباد بیدرکه دی. مدني فعال او د عوامي ورکر پارټۍ د خیبر پښتونخوا صدر ایډوکیټ شهاب خټک وایي چې د سلمان حیدر بیدرکه کېدل د بیان د ازادۍ پر ضد ګام دی.
زمونږ احتجاج نن د سلمان حیدر او ریپورټډلی داسې بازي نور بلاګرز دي او د هیومن رائټس اکټیویست دي چې هغه پر اصرار تور سره اوچت کړی شوی دي. دا غي د رهایی د پاره ده، دا غي د بازیاب کولو د پاره ده، او مونږ دا غنو چې د پاکستان آئین چې کوم ده هغه هر شهري لا دا تحفظ ورکي چې هغه د اظهار رائے پخکارا سره خپل اظهار وکړي.
د پاکستانی رسنیو تر مخه د فاطمه جنا په هنتون پروفیسر سلمان حیدر د جمعې پښپا خپل کور ته ل خپل موبایل میسج وکړو چې هغه چرته په ضروری کار روان دي او موټر یې په کورال چوک کې ولاړ دي. چې بیا وروسته یې موټر له همیات ځایه ترلاسه شو. د پېښور په احتجاجي مظاهره کې مدني فعالې ثنا اعجاز وویل چې په تیرو دوو هفتو کې د سلمان حیدر په ګډون نه مدني فعالان بېدرکه شوي دي.
پکار دادا چې دا مترقی رائټر سلمان حیدر او د سونه چې ملګری په تیر دوه هفتو کې رخصه ویری یا پټکړی شوی ویری یا ابډکټ کړی یا غوا کړی شوی ویری اگر حکومت یا ریاست چې کم دی اگر بازیاب کی دا د ریاست ذمہواری جوړیږي چې د خپل هر وګړی ته سکیورټی پرووایډ کی.
د پروفیسر سلمان حیدر د درک معلومولو او خلاصولو لپاره د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار پولیس ته خصوصي هدایت جاري کړی دي. چودري نثار د نه پرواز سېنات ته وویل چې د استخباراتي ادارې سره په تماس کې دي او ډیر زر بعد روښوي مدني فعال درک معلوم کړي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د نوي کال په لومړۍ اولنۍ کې څلور کسان چې په ټولنیزو رسنیو هم فعال وو لا درک کړل شوي دي. په دغه کې یو لیکوال او شاعر سلمان حیدر هم شامل دی. د مدني ټولنو غړو د دغو کسانو په لا درک کېدلو اندېښنه ښودلې ده. دا چې په پاکستان کې د انساني حقوقو ادارې او فعالان په دې اړه څه نظر لري، تفصیل یې له فرخندا ساده ورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکي وایي اوس په ټولنیزو رسنیو هم د یوې مسلې په اړه غږ پورته کول ګران شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشره زهرا یوسف وایي د دغو کسانو تختول ښکاره کوي چې اوس په ټولنیزو رسنیو هم بندیزونه شته.
محکم د اظهار ازادي نه وه، خو د میډیا په مقابل کې په ټولنیزو رسنیو خلکو د خپلې خوښې اظهار کولی شو. خو اوس داسې معلومیږي چې په فیسبوک، ټویټر او یا نورو رسنیو خبره کول نه یوازې ګران شوی دی، بلکې دا یو تن ته د ژوند خطر هم پېښولی شي. د دې څلورو فعالانو په اړه لا هم څه پته نشته چې دوی چېرته دي او چا اوچت کړي دي.
د فاطمه جنا پوهنتون استاد، بلاګر او شاعر پروفیسر ډاکټر سلمان حیدر د تیرې جمعې په شپه له اسلام آباد لا درکه کړل شوی دی. د هغه کورنۍ وایي سلمان حیدر د خپل موټر نه چاوشت کړی دی او تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې. د جنوري په څلورمه عاصم سعید او وکاس کورایا او د تیر خالی په ورځ احمد رضا نصیر چې په ټولنیزو رسنیو فعال وو لا درکه شوی دی. سیاسي فعال او بلاګر جبران ناصر وایي اوس په ټولنیزو رسنے و خبر کول گران شویدی.
دیکھیے، سوشل میڈیا جو ہے وہ تو ایک بہت بڑا سٹیج ریونیو ہوتا ہے، وہ کوئی چھوٹی
ٹولنیزی رسنے یو لو سٹیج دے زکہ چھ پدی تھ د ٹولی دنیا سره پرابطہ کی ډیره خبره چھ پلار کو سو او کورنو کی روانه وی خو ک پر ٹولنیزی رسنے او پدی ر سول کی نو بیا دغه نز غمل کی خو ک دغه ٹولی خبره چھ موگی پ ٹولنیزی رسنے کو او زمنگ د پارلیمان غڑی دا ہمت ٹکڑی او پے سملے کی وای نو بیا با پ ٹولنیزی رسنے پدی خبره کول دومره مایوبه نه ګڼل کېده. خو دا د دغه اثر دی او په پاکستان کې هم داسې سيزونه خوريږي.
د قومي اسمبلی د قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړي جسټس ریټایر افتخار احمد شیما وايي باید حکومت د کسانو د موندلو په اړه کار وکړي.
د بشری حقوقو د کارکونکو لا درک کېدل د ټول قام د پاره د تشویش خبره ده. هغه خلک چې د انسانانو د خیګړې لپاره کار کوي، د یوې ایجنسی او یا ترهګرې ډلې لخوا د دوی اوچتول د اندېښنې خبره ده. زما په فکر باید حکومت دې مسلې ته پوره پام وکړي.
د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې مشر کینت روت په یو ټویټ کې ویلي په دغو څلورو لا درک کړل شوو کسانو کې یو د بلوچستان په مسله فعال وو. بلخوا پرون د ګل فورست د پیپلز کنغړو په یو پاملیک کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دغو کسانو د موندلو لپاره پوره ګامونه پورته کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ده. خیبر پښتونخوا د لرغونو آثارو ډایرکټر وایي چې په دې صوبه کې د یوې سروې تر مخه خلک د لرغونو آثارو یا آثار قدیمه نه او د هغې د اهمیت نه بالکل نه خبر دي. نوموړي دا خبره تیره ورځ په لرغونو آثارو جوړه شوې د مشال ریډیو د یوې ډاکومنټري د نندارې پر مهال پېښور کې وکړي. د ډاکومنټري د نندارې په دستوره کې په لسګونو پوهانو او خبریالانو ګډون کړی و. ګډونوالو د مشال ریډیو دا ګام ستایلو. دستوره کې پوهانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې د پښتنو سیمې د آثار قدیمه ډکې دي او د کنلو لپاره یې د حکومت پام او د ولس پوهې ته ضرورت دی. د پېښور نه د زلاند یوسف زی ریپورت کې حال ورو.
په لرغونو آثارو د ډاکومنټری د ننداري وروستو د خیبر پختونخوا د آرکیالوجي ډایرکټر عبدالصمد غونډې ته خپل وینا کې وویل چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په سوونو تاریخي آثار شتون لري، خو د اولس د ناپوهۍ له وجې دغه لرغوني آثار په ختمېدو دي. د خیبر پختونخوا د کلتور د ادارې د یو پروجیکټ ډایرکټر نعیم صافی په دې موقع وویل چې ټوله ګندهارا او په خاصه توګه پېښور ښار د علم او فن مرکز پاتې شوی دی، او اوس یو ځل بیا د سیمې د پرمختیا لپاره د علم او فن عام کولو ته اړتیا ده.
ګندهارا تهذیب خو یو داسې تهذیب دی چې کله روم د دنیا په پیک باندې و نو پېښور هم د چا نه کم نو، او دا یو داسې تهذیب دی چې دا په علم باندې بیس و. دا ټول یونیورسيټیانې وي، کالجونه، مونسټریز و، نو په دې خو ټولې دنیا له فخر کول پکار دی، ټول نه اول موږ له فخر کول پکار دی په دې خبره باندې.
د پښتو ژبې شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی وینا وه چې د نصاب په کتابونو کې د سیمې د تاریخ، د لرغونو آثارو او د تهذیبونو ذکر نشته، نو ځکه ځوان کل له خپل تاریخه بې خبره دی. سورج وړاندې د خیبر پختونخوا د آرکیالوجي او د میوزیم ادارې ډایرکټر عبدالصمد په خبري غونډه کې ویلي وو چې د یو سروې دوران یې په خیبر ایجنسۍ کې ځینې داسې لرغوني آثار موندې دي چې 1500 کاله زاړه دي. خو هم په دغه خبري غونډه کې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ خالد محمود ویلي وو چې دغه لرغوني آثارو د خوندي کولو لپاره په قبایلي سیمو کې کما ځانګړې اداره نشته. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوی ورزو. د امریکا د ولسمشر اوباما د وینا یو ریپورت ته نوموړي 13 ورځ په شیکاګو کې د ولسمشرۍ د دویم دور په پای کې د خدای په امانۍ وینا وکړه. نوموړي په دې وینا کې د هیواد په اقتصاد، امنیت، د ماحول، د تحفظ او د امریکا د بهرنیو چارو په پالیسیو خبرې وکړې چې تفصیل یې د احمد شهبر نورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ولسمشر په توګه د خدای پامانی په وینا کې وویل چې د امریکا ملت اوس تر پخوا پیاوړی شوی دی، خو په ورته وخت کې اوباما وویل چې امریکایان باید د هغو اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي چې د ده په وینا د امریکا د ګډ هدف او ځواک په وړاندې یو ګواښ دی. باراک اوباما په شیکاګو کې د امریکا ولس مخاطب کړ او ویې ویل هر ورځ مال تاسو زده کړه کړي او تاسو د دې باعث شوی یاست چې زه ښه ولسمشر او ښه سړی شم. 55 کلن باراک اوباما وویل چې کله د شیکاګو ته راته نو لاسلمی وو، او هغه وخت یې هڅه کوله چې ځان پیدا کړي چې تر اوسه لا د ده د هڅې ادامه لري. باراک اوباما د خپلې ولسمشرۍ د 8 کلنې دورې د لاسته راوړنو په اړه وویل
that America would reverse the great recession
kama atakala mukhi wayli way che da america iqtisadi bohran balaman cha yosam da motor jodawlo sanat para shwandai kram da america pa tarikh ke batar bal har waqt piro khalko ta kar paida kram kama wayli way la cuba sarba da adiko na way ba pranisam pratalai wada sabai da iran atomi tadun wa darawam aw kama wayli way che da september da yulasi minute mutafakkir maghz balaman cha yosam kama wayli way چې د 40 میلیونه امریکایانو د بیمې حق په ورکړم کمه دغه ټولې خبرې کړې وای نو شاید تاسو به ویلی وو چې لرسه زیاته خبره کوم. ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اوس دی د ولسمشۍ د کار تر پایله خوشبینه دی. د وویل چې زموږ کارونو له ډیرو امریکایانو سره مرسته کړې، په ځانګړي ډول ځوانانو ته الهام ورکړی دی. د ترورستي ګواښونو په اړه باراک اوباما د خدای پامانی په وینا کې وویل چې داعش بې ګناه خلک وژني، خو د دې پر ځای چې وویری شو باید د ساتنې هڅې زیاتې کړو. باراک اوباما 8 کاله مخکې د هیلې او بدلون له شعار سره ولسمشر شو، او نږدې اونۍ وروسته به د امریکا د 44 ولسمشر په توګه سپینه ماڼۍ ترک کړي. ټاکل شوې د جنوري په 6مه ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړی.
د احمد شهبان ریپورت موریده د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې د روانې غړې د مای ته ورسیدو. په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوا د نجیب امیر نه د خبرونو لنډې زورو.
د متحده عربی امارات حکومت وای د دوی 15 ډیپلوماټان پرون په کندهار کې په بمی چاودنه کې وژل شوی او سفیر ژوبل دی. بلپل افغان چارواکي وای د کندهار والی همایون عزیزی ژوبل شوی او مرستیال والی عبدالعلی شمسی په دې حمله کې وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفارت او د افغان نړیوال سازمان په کابل کې غبرګي چاودنې په شدت وغندلې. په کابل کې په پرونیو حملو کې لک تر لګا 13 تنه ملکی خلک او پوځي مامورینو وژل شول او 2 تنه زخمیان شول. د برید مسولیت طالبانو قبول کړ. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سکرټر می افتخار حسین وايي پاکستان د خپل نږدې گاونډیو هیوادونو افغانستان، ایران او هند سره د خپل اړیکو د خکولو پر ځای د چین او روسیې سره د نوې صفبندۍ په لور روان شوی دی. په پیښور کې مدني فعالانو پرون د یو لاریون پر مهال پر حکومت او استخباراتي ادارو غږ وکړ چې د مدني فعالانو او بلاګ لیکونکو له ترې تم کولو څخه د لاس واخلي. دوی په ځانګړي ډول د مدني فعال او شاعر سلمان حیدر د خوشي کولو غوښتنه کوله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په شیکاګو کې د خپل ولسمشرۍ د دوهمې دورې د پای یا د خدای پامانۍ وینا وکړه. نوموړي په خپله وینا کې وویل هغه د امریکا د ولس سره په داسې حال کې خدای پامانۍ کوي چې ملت تر پخوا ډیر پیاوړی دی. په چین کې د رسنیو سرچینې د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د سینکیانګ د گورنر په حواله لیکي چې دوی د ترهګرۍ د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو د قابو کولو په موخه پر خپله پوله څارنه زیاته کړې ده. د چین سینکیانګ صوبه د 3 هیوادونو سره پولې لري چې پکې پاکستان، افغانستان، تاجکستان او قرغیزستان هم شامل دي.
د خبرونو لنډیز مو واورېده. اوس وخت شوی دی د مشال د ریډیوي مجلې. دا مجله تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار نجیب عامر برابروي. راځئ چې په ګډه واورو.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقۍ،
فلم
او ډرامې په اړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیو مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. کال نوې شو، د ژوند نوې پړاوونه پیل شول. خلکو زاړه ارمانونه د یادونو په تاخچه کې کیښودل او نو ارمانونو په لټون کې مزل شروع کړ. زما بل اسونه د ښکلي کائنات ښکلي خالق او مالک ته په دعا وی چې 2018 کال مو له بریاو او خوښیو ډک وسه. پروانه خبرونه کې به واوري. د ستر پښتون مبارز کاکاجي صنوبر حسین یاد غونډه په نو خار کې ونمنځل شو.
او د کاکاجي مرام یو مترقی سیاستدان، د ادیب، د شاعر په حیثیت په نظر کې ښه.
په 2018 کال کې په پښتونخوا کې د دوانی مزور په خواوشا کې کتابونه چاپ شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کاپی رائټ قانون د عملي کولو هڅه کوي. دا به هم وره چې په تیر کال کې د پښتو فلمونو بازار څنګه وو.
چې څونه فلمونه ریلیز کیږي او هغه هر یو فلم تقریبا 10-15 لک روپۍ نقصان کې روان دی.
په خبرونه کې د خو شاعرانو سو شعرونه هم د تغوره کړي. کاکاجی صنوبر حسین مومند د پښتنو یو لوی مبارز چې ټول ژوند د خپل خاورې او خلکو لپاره په ادبي، صحافتي او عملی سیاست کې تیر کړي. په 1990 کال کې د پېښور سره نږدې په کاګه ولکلي کې نړۍ ته سترګې غړولې وې. د هند د نیمې وچې د انګریز د ښکېلاک نه د خلاصون لپاره چې کومو مشرانو نه ستړېدونکې هلې ځلې کړي، په هغو کې د کاکاجی صنوبر حسین نوم هم په زرینو کرښو کې راځي. خود د عدم تشدد سیاست د پښتنو د مزاج سره سم نه ګڼلو. د پښتو ویکیپیډیا د معلوماتو لمخې انګریزانو د کاکاجي د نیولو ډېری هڅې وکړې خو بریالي نشول. خو وروسته چې پاکستان جوړ شو نو د ژوند ډېر کلونه په قید او بند کې تیر کړل. نوموړی په بنیادي توګه یو ادیب، شاعر، صحافي او دانشور و. د خپل ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې ډېرې مجلې او اخبارونه شایع کړي چې پکې شغله، اسلام او سیلاب د یادولو دي. نوموړي د خیام روبیانې هم پښتو ته ژباړلي. د ایران د ځینو انقلابي شاعرانو شعرونه پښتو کړي او همدارنګه د ولسي ادبي جرګې په جوړولو کې هم لاس درلود، چې په دغه لاره کې امیر حمزه خان شینوارې او دوست محمد خان کامل هم د لارې ملګري ول. کاکاجي صنوبر حسین مومند د جنوري په درېمه په کال 1903 کې له نړۍ سترګې پټې کړې. په نوښار کې مزدور ادبي سنګر د کاکاجي صنوبر حسین 1450 تلین ولمانځه، چې پکې د پښتونخوا نامتو ادیبانو او شاعرانو ګډون وکړ. د مشال خبریال خالد خان پی راپور لري.
دا مزدور ادبی سنگر لخوا دا کاکاجی سنور سین پیاد کې جوړ شوی د دستوري ته ګډونوالو پښتون اولس ته غږ وکړو، چې دا علم او پوهې پرانا کې دا وخت د حاکمانو خلاف د خپل حقوقو د پاره مبارزه وکړي. دا کاکاجی سنور سین 1450 سلین په مناسبت په دغه دستور کې دا پښتو ژبې پیژندل لیکوال شاعر او سیرنکار سلیم راز وویل پکار دا چې د کاکاجی سنور سین سوچ او فکر او نظریه باندې پختون اولس ځان پوکړي او په خپل خورا د امن او سوکالۍ لپاره عملی ګامونه پورته کړي.
کاکاجي بدا وی چې عجیب بدا زمکه هم د چا دی وی چې دا د چا ملکیت دی وی چې زمکه خدا هغه ده چې سینه ورکړي او پسینه ورکړي. دا د کاکاجي نظر لا دا کاکاجي چې کوم دی د غلیلو د خپل بارو خلاصو چې بد نصیبی د شعور د کمی په وجه راځي. یقینم داسې دا چې یو قوم کې یا افرادو کې شعور نه هغه به چې کوي بدبختۍ په کنده کې پروز.
دغه شان د سوات نه راغلی پرویش شاهین اول چې تر سو پورې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو خپل قلم او سیاستوالو خپل بیرغ د پښتنو د یووالي د لپاره نیو چت کړي په پښتنه خوره امن او پرمختیا نشیرات لی
کال به بیا راځي او ورځ پکې دا غول کا امام حسین علیہ السلام هغه د حسن حسین او رس کیږي هغه شی ما تک کوي. کاکل جی سو کو صحیح کړی دي کم تا کی کړی دي کام ته سو برخنا ور کړی دا سو کو نه ور کړی دا سنب دی خپل مرام ته وسد ورسی خدای گوا دے چې څه پدې نه تی چا ته انترفال دی دی او سولن په شه دار شه دی نه ما چې دا پختون کام نه پخپل دی جبی دا نن دی نہ پخپل کلچر نن کولے کی نہ دے پخپل تاریخ نن کولے کی اور نہ دے پخپل خورا وسائل نن کولے.
دا عوامی ورکر پارٹی مشر فانوس گجر اول چے کاکاجی سنور حسین دا انگریز سامراج او بیا دا سرمایہ دارو خلاف نہ صرف دا قلم دا لار خپل آواز اوچت کڑے ہو بلکہ دا دے دا پارے سیاسی مبارزہ ہم خپڑاٹ کڑے وا.
او دا کاکاجی مرام یو مترقی سیاستدان دا دیب دا شاعر پہ حیثیت دا معاشی جدو جہد دا پارا ہمیشہ یو نظریتی او سماجی سائنس پہ نظر کی خے بغیر د شخصیاتو بغیر د عقیدونا هغه په سیاسي اپروچ دی سماج تکړه.
د کاکاجی سنوبر حسین مومند د 1450 تلین راپور ته خالد خان وړاندې کول. اوس راځي د سردار علي ټکر په آواز د پښتو ادب د دغه ستر شاعر یو کلام وورو.
Thank you.
دا مرغان ور باندې چتر چتر کیږي دا مرغان ور باندې چتر چتر کیږي دا مرغان ور باندې چتر چتر کیږي تمر خانور باند چتر چتر کیگی دپا گرام نسیل بہر تدس کنو سے ترمیم برچی چغر ستد پنو سے ترمیم برچی چغر ستد پنو سے مرگے باندھی چڑی گی زکشوری ترخ پرد بنگڑو سے دب ممبر جی چغر ست پنو
د سردار علی ټکر په आवाज مو د ارواخات کاکا جی سنوبر حسین مومن غزل اوریده د مشال رادیوی مجله اوري چې د هرې شنبه په ورځ د پیښور په وخت په درینمو او د هرې چهارشنبه په ورځ په یوهنی مباجه اوریدل شي د خیبر پښتونخوا ادیبان کتاب خبرونکو ادارې او پوهانوي په 2014 کال کې د بیلابیلو لیکوالو د 2500 په شاوخوا کې کتابونه چاپ شوې دي په دغه کتابونو کې د شعر افسانې ناول او سفرنامو په ګډون د ادب بیلابیل اصناف شامل دي د مشال خبريال سراج ظهیر پی راپور جوړ کړي
د پښتو ژبې د ادبی تنظیمونو او شاعرانو ادیبانو په وینا چې تیر کال 2014 کې په ټول پاکستان کې د پېښور اکیډمۍ لخوا د پښتو ډکشنری په ګډون 2500 پورې کتابونه چاپ شوي چې پکې د افسانو شاعرۍ تحقیق سفرنامې موسیقۍ مذهب آثار قدیمه او د تعلیم په حواله کتابونه شامل دي د مشال ریډیو سره خبرو کې د پښتو ژبې شاعر ادیب او د پېښور اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې مشر عباسین یوسفزی په دې حواله مشال ریډیو ته وي
په کال 2002 او کال 2003 کې د یو سروې مطابق په ټول پاکستان کې د پاکستان دننه سره د اردو په ټولو ژبو کې چې کم کتابونه نوي چاپ شوي نو هغه کې د پښتو د ټولو نه زیات چاپ شوي بل دا خبره ده چې نن دور کې چې څومره کتابونه چاپ کیږي د پښتو نو زه دا ګڼم چې د دین د لیکوالانو د بیدارۍ خپل ژبې سره د خپل ثقافت سره د مینې او د خپل هنر سره د مینې او دلیل دی چې هغوی د خپلو بچو لوڼۍ را شوکوي او خپل کتابونه چاپ کوي د دې نه پکار ده چې نور هم دوام وي حکومت نه پکار دی چې د دې سرپرستی وکړي
مشال ریډیو چې په کراچۍ کې د پښتو ژبې شاعر ادیب او نقاد ریاست سیستم نه په دې اړه وپوښتل نو هغه وایي چې د پښتو کتابونه خو هر ورځ چاپ کیږي خو د پښتو لوستون کې نشتا نو باید چې موږ له کتابونو چاپ کول وړاندې لوستون کې پیدا کړو نو موري زیاته کړه
نو پر شاید د جبه د مارکیټ چې نه جبنی جوړ شي د تعلیم چې نه جبنی جوړ شي تر هغه پورې به زموږ د کتابونو هغه د غنی به قدر قیمت نه وي ته دا خو واقعي چې کوم نه زیات دی په زیات تعداد کې تر کې یو دام یو خره غره خبره ده چې په زیات تعداد کې تر کې کتابونه واقعي چې چاپ شي ویني او چاپ کیږي هغه زموږ د لیکوال لیکوالو په خپل همت نه یا کې چاپ کیږي چې زموږ شدل ته کې پبلشر نشته یا غنشته د چاپ دغه نشه صورت نشه د هغې باوجود هم هغې په خپل باندې داغي لګیا دي او هغې دغه دارتي چاپ کړي.
تېر کال د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګې د پښتو 33 کتابونه چاپ کړي وو. مشال ریډیو چې کله د یادې څانګې د اسیسټنټ ډایرکټر ریاض خان نو پوښتل نو هغه وویل چې دوی کوشش کوي چې راتلونکي وختونو کې هم د کتابونو د چاپ دا لړۍ هم دغه رنګ جاری وساتي.
زمونږ ثقافت محکمه چې کوم دنو دی خو په غټ غټ کارونه هم دغه دي چې د ادب د پاره سو کې د ژبو د پاره سو کې کارونه او هغه هم د کوم مقصدونه دي مطلب دغه کارونه دي چې کتاب ول چاپ کو چې تر رساله او کاغذ نو د دې لپاره زمونږ سره ریګولر بجټ نه وي. اگر چې زما شوق دی او دا ځل ز په بجټ کې چې کله بجټ جوړیږي چې زپکې تجویز کوم حکومت ته چې را مونږ لا ریګولر پیسې دې لپاره راکاو حکومت دې لپاره ریګولر بجټ ورکړي تر اوسه پورې مونږ چې دا کوو د کتابونو نامنګ دی او ترقیاتي سکیم د لاندې کوو خو ځم چې دا زمونږ د ریګولر بجټ سې شنو بیا به یو خبر حال زمونږ هر وخت په پایپ لاین کې زمونږ غړ غړ کارونه مونږ دغه دې دا مونږ خامہ خاکو
تقبلی زمو د شاعرانو او دیبانو وینا و چې باید وفاقي حکومت حمله کړي د خیبر پښتونخوا د کلتور د سانګې په سیر د فټه لیکوالانو شاعرانو او د ادیبانو د کتابونو د چاپ لپاره یو سکیم معرفي کړي.
په پاکستان کې د 2.5 زور په شاوخوا کې د نوو کتابونو چاپ کېدل د پام وړ خبره ده ځکه چې دغه تل دفتری ژبه اردو ده او پښتو یوازې د ادیبانو لخوا پالل کیږي. بل پلو د انټرنیټ د راتګ نه پس په ټولنیزو رسنیو د لیکوالو افکار آثار او اشعار زیات خبريږي او په انلاین یا پر لیکه ډول هم کتابونه د مطالعې لپاره موندل کیږي. نو په داسې صورت کې دغه شمیره کسه هم زیات نه ده خو کمه هم نشي ګڼل کېدی. تر څنګه په افغانستان کې تقریبا په ټولو ولایتونو کې د کتابونو د چاپ او خرڅلاو مرکز کتابونه او دکانونه موجود دي چې د پښتو کتابونو د مینوالو د تندې د ماتولو لپاره وخت په وخت کتابونه چاپ کوي. تر دې دمه په 2014 کال کې په افغانستان کې د چاپ شو کتابونو شمیره مخې ته نه درغلي خو په اټکل ډول ویل کېدای شي چې ښایي شمیره به په پاکستان کې د چاپ شو کتابونو پرتله څو چنده زیاته وي. مخکې تر دې چې بل راپور درته وړاندې کړو راځي د پامیر ساحل نه د ممتاز اورکزی یو شعر اورو.
ګورم دا سور دوزخ لمانه ګیر چاپه را وخته ګورم دا سور دوزخ لمانه ګیر چاپه را وخته نور دې د خیال جنت پرېګدما زما تیر وخته زد تهمت په ځای کې ودرېدم په خپل خوخه زد تهمت په ځای کې ودرېدم په خپل خوخه هسه هم دغه ځای خالی پروت و لډېره وخته کلونه میاشتې ورځې شپې لمحې او زه های توبه کلونه میاشتې ورځې شپې لمحې او زه های توبه یوه وړه مرغۍ په دومره لومو ګیره وخته ذره ذره شوم حواله د محبت هوا ته اوس مې راټول کړه که تکړه وې اوس مې شمیره وخته تا د ستم حدونه وکړل په ممتاز خو واوره تا د ستم حدونه وکړل په ممتاز خو واوره هغه یوه څیره دې نکړه ورنه هیره وخته نور دې د خیال جنت پرېږدمه زما تیره وخته نور دې د خیال جنت پرېږدمه زما تیره وخته
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په دغه هیواد کې د کاپی رایټ قانون د ښه عملي کولو لپاره د تفاهم لیکونو طرحې له کورنیو چارو مالی او لوی څارنوالۍ سره لاسلیک کړی دی. د دغه وزارت مسؤلینو مشال لډیو ته ویلي چې یاد وزارت د لوی څارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت په مرسته کوشش کوي چې په هیواد کې د کاپی رایټ قانون په ښه ډول عملي کړي. له کابل پرې زموږ همکار سباون کاکړ راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي له دې وروسته هر کس چې د کاپی رایټ له قانون څخه سرغړونه وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین زردشت شمس وویل چې د دغه قانون له ښه عملي کولو څخه یې هدف د مؤلف، مصنف، هنرمند او محقق د حقونو څخه دفاع ده.
اړوند وزارتونه په خاصه توګه د کورنیو چارو او مالی وزارتونه او لوی څارنوالي زموږ سره په همدې برخه کې همکاري کوي. باید په دې برخه کې ډېره همغږي رامنځته شي. د قانون پر اساس هر کس که شکایت وکړي چې اثر یې د ده له اجازې پرته په لومړي ځل چا خلق کړی په غیر قانوني ډول ترې ګټه واخلي، هغه کس حق لري چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته خبر ورکړي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د معلوماتو پر اساس د دغه قانون د ښه عملي کولو لپاره یو شمېر د عامه پوهاوي پروګرامونه هم په نظر کې لري. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي که څه هم په 1988 کال کې د کاپی رایټ قانون تصویب شو، خو د ځینو نړیوالو حقوقو لیکونو او کنوانسیونونو له لاسلیک او د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې لغړیتوب وروسته په قانون کې ځینو تعدیلاتو ته اړتیا لیدل کېږي. د لومړي په خبره د قانون له ځینو تعدیلاتو وروسته د ولسي جرګې له لوري تصویب او دا مهال نافذ دی.
عملتا په افغانستان کې پاتې کیږو. در واخه د ساقننګیال یادونه کو. نوموړی په 1955 کال کې په لغمان ولایت کې زو کړو. ساقننګیال د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر و، خو تر څنګ یې په ورځپاڼو کې هم تر کلونو کلونو پورې لیکل کړي. دی د افغانستان د لیکوالو د ټولنې غړی او د ژوندون مجلې چې د همدې ټولنې لخوا خپرېده مدیر هم پاتې شوی. د ساقننګیال شعرونه د سولې د پیغام او ارمان نه ډک دي. ځینې شعرونه یې په ټوله مانا نړیواله بڼه لري او که هرې ژبې ته وژباړل شي د هغې ژبې او د هغو خلکو د ژوند سره هم اړخ لګولی شي. نوموړی په 1999 کال کې په پېښور کې وفات شو او بیا وروسته د لغمان د الینګار په بسرام کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د هغوی یو شعر ته ستاسو پام راګرځوم. شوگیر چه در تشپو پرسنو مات را وڑه ده، شوگیر چه در تشپو پرسنو مات را وڑه ده، یو خوب می در تسترگو که سوغات را وڑه ده. در ڈک جام چنن ریگ دی پلاسو که در فرعون، در ڈک جام چنن ریگ دی پلاسو که در فرعون، موسا لکوه ترزنی تورات را وڑه ده. دا چا ویل چې وګي د پښتون شولې حجرې، دا چا ویل چې وګي د پښتون شولې حجرې، دی وګو میکائیل ته هم خیرات راوړی دی. شیبا پر لمبو سره ده او شیبا پر ګلو سره، شیبا پر لمبو سره ده او شیبا پر ګلو سره، دی خاورې کله جل کله برسات راوړی دی. سات روسته رازیږو دا ساعت خیر دې چمرو، ساعت روسته رازیږو دا ساعت خیر دې چمرو، تقدیر را ته بس دغه سه سوغات را وړې دې. سپیشل مسلمان دې خوېزده نشو سجده، سپیشل مسلمان دې خوېزده نشو سجده، دې قام ته خدای د خپل غرور زکات را وړې دې. شوگیر چې درته شپو پر سنو مات را وړې دې، یو خوب می درته سترګو کې سوغات راوړی دی. راځئ د اسحاق ننګیال یو شعر د حفیظ گردش په غږ کې وارو.
داکلے مورا نوے، داکلے مورا نوے، گورے چہل تا دشنو ولو دشن سیور لاندے، گورے دشنے ویالے تر سانگت چل گود پاسا، یو کشنے پروتے یو دے وڑے پٹ
لاندې په خوړو سترګو د ناز په لږه کې کچھ نشین کې خوبونه ویني دا کله مورا نه وې 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 کز مونږ کلین جونې ګورې چې حالت دې مامو په سر نور اس پیغلې کتا کتر د مر تر رنگ خپل پی کی جوړوي یو په مې نو ژبو د پیغل تو وکې د ځوان هوا سندرې وای دا کله مورا نه وې 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 رازی دے انتظار دے بند سرو گلنو لار ساری دا کلے مورا نوے 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 دا کلے مورا نوے
در وخت د سقننګیال او واز د حفیظ ګرد شو وسم د فلم لنړی په 2018 کال کې د پښتو و فلمونه جوړ شوی د پښتو فلمونو اداکار او ډایرکټر منتظم شاه مشال لړیو تویل کال په کال د پښتو فلمونو کمیت او کتون کې کمیږي د یو وجوهات داسې بیانوي
چې د پښتو فلم انډستری والي سره څنګه خبرو وکړو 2014 14 او 16 والي سره څنګه خبرو وکړو په دغه کډونو کې د فلم یو بجټ چې کومو مناسب هغه به 20 لک روپے وو او اوس د یو مناسب فلم بجټ چې کومو نو هغه 10 لک روپے شو یعنی بجای دی نه چې دا بجټ نو څه واشه نو دا رقم شو لکه نیم په نیم راغو او د هغه باوجود هم چې کوم نه چې څونه فلمونه ریلیز کیږي او هغه هر یو فلم تقریبا 10 لک 15 لک روپے نقصان کې روان دی دغه غټي وجېدي چې په مردان کې یو نیما وغم ختم شو شروعات کې دوه سینما غانې وغه کې یو ختم شو یو شته دی کابل کې و فلم موږ نه تقریبا 10-12 لک روپے سره کټ کې پلو اوس کابل کې په مشکل باندې فلم په لک روپے دی
په پاکستان کې فلم جوړونکي وایي دا چې افغان کډوال په 2018 کال کې په زیات شمیر کې افغانستان ته لاړل او یا هم پتلو مجبور کړل شول نو له دې وجې د فلم کتونکو شمیر ډېر کم و د پښتو فلمونو پروډوسر ملک آصف الله هم د پښتو فلمونو په دوره ځاړي دی وایي خلک د پښتو فلمونو ته پام نه کوي
پاکستان فلم انڈسٹری چې په کوم حالاتو کې روانه ده خو پروډوسران بیا هم کوشش کوي فلمونه جوړي کو عوام هغه ریسپانس نه ورکړي چې حکومت نه وپیل کړي یاره لږ منډه دي پروډوسرانو سره وال پکار دي چې دې دا حالې ځلې به نور هم زیاتې شي او پښتو فلم انڈسٹری چې دا به ترقی وکړي
بل پلو د پښتو کلتوري شنن کې په پاکستان کې په جوړو شو پښتو فلمونو سختینه وکي کوي او وای د دغو فلمونو قصه د خلکو ژبه خبرې لباس او کړوړه او حتی د فلمونو نمونه د سوچه پښتنو کاسینه کوي په 2018 کال کې د زونو جوړو شو پښتو فلمونو نمونه دي بدماشي بمنی بدماشي نه منم خیر د یار نشکې دي او ګندګيري نه منم مشال رډیوی مجلې دا غنه هم دلته تړو بلونه به بیا ستاسو په مخ کې هم تر هغه د لوی خدای په مان
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
باختر